په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 100,000 ته ورسېدې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنې وسوې، د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو لیرې سي. او د افغانستان ولسي جرګې له حکومت څخه غوښتي چې د نوي کابینې غړي ژر تر ژره دغې جرګې ته وروپیژني. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې د سلګونو افغانانو وینې وبهولې. د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم ښار په یو زندان کې یو سپینګیری بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی. او د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 90 کسانو مړینه تایید شوې ده. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په ټوله روژه کې څه باندې 1500 ملکي افغانان وژلي او یا یې ټپیان کړي دي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، د روژې په میاشته کې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه د طالبانو د بریدونو شاهدان وو.
طالبانو د ټولو انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف د روژې په مبارکه میاشت کې هم د افغان مسلمان وینه تویدنه جاري وساتل. دوی نه پر ښځې رحم وکړي، نه پر نر، نه لوی، نه کوچنی باندې. او د هیواد په دیرش ولایتونو کې د روژې په دیرش ورځې کې 1500 اویا تنه ولسي وګړي شهیدان او زخمیان کړل.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي، د دوی لخوا د ملکیانو د مرګ ژوبلې ادعا حقیقت نه لري. مجاهد زیاته کړې، ملکیان د حکومت پلوه ځواکونو په هوایی بریدونو کې وژل کیږي. د یوناما راپور بیا ښیي چې د 2020 کال لومړۍ روبه کې نږدې 1500 ملکي افغانان جګړو کې وژل یا ټپیان شوي دي، چې د راپور پر بنسټ د 9.5% مرګ ژوبلې عاملین طالبان، د 2.5% حکومت پلوه ځواکونه او د 14% هغو داعش جنگیالی یاد شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا وایروس پیښې زیاتېږي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح نن خبریالانو ته وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي، چې د 202 هغو پایله مثبت راوتلې.
د دې سره اوس په افغانستان کې 9900 اکاډمي مثبت واقعات، 214 فوندي واقعات او 1040 تنه روښوي واقعات لرو.
د عامه روغتیا وزارت وایي که د ګرځبندیز او روغتیایي سپارښتنو په اړه د خلکو بې پروايي همداسې دوام ولري، دا وبا به نور هم زیاته شي. د لوګر ولسی استازي وای د پل علم ښار په زندان کې یو سپینګری بندي د کورونا وایروس له کبله مړ شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې زندان کې مشکوک یو شمېر کسان هم معاینه شوي، چې د ځینو هغو نتیجې مثبتې راوتلي. ښاغلی ستانکزي وایي تر دې پیښې وروسته زندانیانو د دې لپاره د نه خوړو اعتراض کړی چې د ولسمشر د بښنې ځانګړی فرمان سم نه دی عملي شوی. د لوګر پولیس بیا وایي زندانیانو خپل اعتصاب مات کړی دی. د یونان د لیسبوس ټاپو د کډوالو په یو کم کې یو ځوانه افغانه ښځه د بلې افغانې ښځې لخوا وژل شوې. د جرمني ډی پی ای اجانس د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې دغه پیښه تیر ماښام د موریا په نوم د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډک کم کې د ماشومانو پر سر د فزیکي شخړې په پایله کې رامنځته شوې. ویل شوي نه دي چې دغه ښځه په څه ډول وژل شوې. قاتله له پیښې وروسته یوې تپې ته تښتېدلې، خو وروسته د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د یونان په موریا کم کې 10,000 پناه غوښتونکي کې ډیر دي. حال دا چې دغه کمپ د نږدې 3,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 90 کسانو د مړینې پخلای شوی دی. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په الوتکه کې ټول نه نوي کسان سپاره وو چې ونوي پکې وجل شوی او دوا ژوندۍ پاتې دي. د روغتیا وزارت په بیان کې ویل شوی چې تر اوسه یوازې د 19 کسانو مړی پیژندل شوی. د پاکستان د هوایی کرخو پی آی ای مشر ارشاد ملک پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د شوی پیښې په اړه نورو څېړنو ته اړتیا ده.
ایک شفاف انکوائری ہوگی جس میں پی آئی اے کا کوئی رول نہیں ہوگا.
دایوای رنی چلنی به وشی د چلنو کې به پی آی ای او د ملکی هوایی چلند اداره کوم رول ونه لري. دا چلنه به د صدر اعظم او نور لوړپوړو چارواکو په تصویب د نړیوالو معیارونو او مقرراتو پر بنسټ وشی. د پی آی ای د الوتکه پرون د می پر 22مه له لاهور څخه کراچۍ ته تللې وه او هلته تر ښکته کېدو څو شېبې مخکې د استوګنې پر کورونو راولوېده. په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بیساري توګه چټک شوی او دا هیواد دا مهال پر دې ویروس داخته کسانو د شمیر له پلوه له روسیې مخکې شوی. بلخوا نړیوال روغتیایي سازمان جنوبي امریکا د کورونا ویروس د خپرېدو نوی مرکز بللی. برازیل تر اوسه پورې په کورونا ویروس داخته کېدو شاوخوا 301,000 پیښې تایید کړې دي. همدارنګه په دې هیواد کې تر 20,000 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي. بلخوا په مکسیکو کې د جمعې په ورځ په یوه ورځ په کورونا تر ټولو زیاتې 409 مړینې ثبت شوي دي. د هیواد کې همدارنګه پرون د څه کم 3,090 پیښو راپور هم ورکول شو. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې د یوه روغتون دننه اور لګېدنې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د روسیې چارواکي وایي دا اور لګېدنه نن سهار وختي په تاتارستان سیمه کې رامنځته شوې چې لامل یې د برېښنا شارتي بلل شوې. د روسیې تاس خبري اژانس ویلي ممکن یو تن بل هم چې د سوځېدو کچه یې زیاته وه د پیښه کې وژل شوی وي. له دې وړاندې هم د مسکو او سینټ پیټرزبورګ په روغتونونو کې اور لګېدنې 18 کسان وژلي دي.
خبرونه مو لازده ای رادیو واوریده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 100,000 ته ورسېده. د دې وزارت مرستیال وحید مترو
په دې جدي توګه موږ ټول خلکو ته اخطار ورکړی چې که قرنطین رعایت نه کوئ متاسفانه هم تاسو وخته کېږئ، هم ستاسو خور مور پلار ورور او تر تاسو تر ټولو نږدې کسان ستاسو په کورنۍ کې به اخته شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنې وسوې، د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو ګوښه سي. د دغه وزارت مرستیال ویانده مروه امینی
دا مسله تر اوسه یوازې کابل کې ده. زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم. موږ په نورو ولایتو کې هم د موټر سایکل د تګ راتګ بندیز ولګو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د نوې کابینې غړي ژر تر ژره د جرګې ته ورپیژني. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی
حکومت باید قانونمند شي، نور دغه د سرپرستانو لړۍ باید ختم شي. اوس ورته خوشبینه یې چې هغه سیاسي جنجالونه هم د جلال اسماف جمهور رئیس او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین حل شوي دي.
په برازیل کې کورونا ویروس په چټکۍ په خبرېدو دی او دغه هیواد په دې ویروس د اخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سو. نور راپورونه هم اوریدلی سي. او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ ورزود خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 100,000 ته ورسېده. د دې وزارت مرستیال وحید مجروح نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 292 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو او په بازارونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې د عامې روغتیا وزارت سخت اندېښمن کړی دی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 1528 ټیسټونه شوي چې سم نیم 292 کسانې په کورونا ویروس ککړ پیژندل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په 24 ساعتونو کې په دې شمېر کسان په کورونا ویروس ککړ پیژندل کیږي. په دې سره په دې هیواد کې په دې ویروس داخته کسانو شمیر 9,990 ته لوړ شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح خلکو ته خبرداری ورکړ چې که د دې وزارت لارښوونې او قرنطین په جدي ډول مراعت نه کړي نو وضعیت به لا پسې بدتر شي.
په ډیر جدي توګه موږ ټول خلکو ته اختار ورکړی چې که قرنطین رعایت نه کوئ، کورو کې پاتې نه شئ، ماسک ونه غوندئ، لاسونه پرې نه وای، او د ګڼې ګوڼې ځایونو مخنیوی ونه کړئ. متاسفانه هم تاسو وخته کېږئ، هم ستاسو خور مور پلار ورور او تر تاسو تر ټولو نه نږدې کسان ستاسو په کورنۍ کې به اخته شي، او هغه وخت ملامتي، ژړل او پښیماني هیڅ ګټه نه کوي متاسفانه.
خغلی مجروح ویل چې تر دې دمه په افغانستان کې د کورونا وایرس نه 1,000 کسان خشوي، خو 214 یې لامل امړه شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې په ګډون په یو شمیر نورو خرونو کې په دې وروستیو ورځو کې قرنطینونه نرم شوي او زیات شمیر خلک د اختر د سوداګانو لپاره خرونو ته راوتلي دي. خو افغان حکومت ویلي چې د اختر په ورځو کې به په کابل کې د خلکو په ګرځېدو محدودیت سخت کړي. د عامې روغتیا وزارت تر اتسنګ یو شمیر نور بنسټونه هم شته چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف هلې ځلې کوي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع له همدې بنسټونو یو دی. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل خلک باید د کورونا وایرس د لا خپراوي په مخنیوي کې ونډه واخلي.
خلک باید خپل اقدام وکړي چې دا مرض یو مرض ده، دا کوم توکی نه ده، دا کوم رسیسه نه ده، دا رښتیا هم یو مرض ده، او دغه مرض سره باید خلک خپل آمادګي او مبارزه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د عامه روغتیا او حج اوقاف وزارتونو له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې په کورونو پاتې شي او د خپلو خپلوانو کورونو ته له ورتګ ډډه وکړي. د حج اوقافو سرپرست وزیر ټینګار وکړ هغه کسان چې د کورونا وایرس نښې لري نورو ته د انتقال د مخنیوي له امله باید د اختر د لمانځه لپاره حتی جمعتونو ته له تګ ډډه وکړي.
دوستانو، لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر د اختر د لمانځه په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې زموږ د مخکنۍ فتوا له مخې چې د جمعې او پنځه وخته فرض لمانځونو په باره کې مو ورکړې وه، د اختر په لمانځه هم د تطبیق وړ ده. مولوي عبدالحکیم منیب داسې وویل:
مګر متاسفانه زموږ جامعه داسې ده چې د دولت حکم یا د علماو فتوا یا د ډاکټر صاحب سپارښتنی خلک چې تر څو احساس نه کیږي او سل فیصد یې عملي نه کی تر هغه نه عملي کیږي. ولی که په دې ټولو برسیره هم یو څوک امام ملا او مسجد مجبورۍ چې باید موږ مونږ پکې وکړو، بیا مو هغه ته هغه توصیه ده چې لمونځ کوي د خپلو خاصو شرایطو مطابق دی وکړي.
دوستانو، د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر مولوی عبدالحکیم منیب څرګندونې مو واورېدلې. لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت څرګندونې هم واورېدلې چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې په ډېرېدو دي او تر 100,000 پورې رسېدلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه په کابل کې له ډاکټر عبدالرحیم هلال سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ستاسو له نظره په افغانستان کې ولې له هڅو او عامه پوهاوي سره سره د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
اوله خبره خدا ده چې په افغانستان کې لا هم د روغتیایي کارپوهانو هغه ځنګړي سپارښتنې چې د دې ناروغي په وقایه کې رول لري تر اوسه پورې نه عملي کیږي. یعنی په ښه توګه ورته هم ولاس یا خلک ښه توجه نه کوي. او بله خبره دا ده چې په افغانستان کې له بده مرغه د دې ناروغۍ د تشخیص مرکزونه ډیر کم دي. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې به آن د چوکونو په سر باندې، د سړکونو او جادو په سر باندې هم خلکو ته ټیسټونه کېدل، مشکوک کسان به د تجرید مرکزونو ته لیږل کېدل او یا به په دوی په کورونو کې پی باندې اړوند قرنټین عملي کېدو. خو په افغانستان کې داسې نه دی، دا مرکزونه ډیر کم دي. بسنه نه کوي، نفوذ زیاته په کار وي چې مرکزونه ډیر زیات وای. بل خبر دا ده چې دلته له مشکوکو کسانو سیمپلونه اخیستل کیږي، د هغوی نتیجه ډیره ناوخته راځي. تر څو چې د هغوی نتیجه راځي، اخته کس په له بده مرغه یو زیاته کتله طبیعي رامنځته کړې وي، چې دا هم یو مهم علت ته چې پیښې دې وروستیو کې زیاتې شوې دي.
په وار وار شکایتونه کیږي چې خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي. ولې خلک روغتیایي لارښوونې به بې زګڼي او په دې برخه کې زیاته بې غوري کوي؟
زما نظر خو په دې برخه کې دا ده چې لیرو پرتو سیمو ته لکه څنګه چې په کارو په همغه ډول باندې عامه پوهاوی ونه رسېده، تر څو چې د عامه پوهاوی په هغه ډیرو موثرو لارو باندې غور ونه سي، زه فکر نه کوم که دا خلک د ډیر په اسانۍ سره پوه سي. دا اوس هم په اطرافونو کې له بده مرغه خلک هغه روغتیایي سپارښتنې بابې زګڼي او هیڅ توجه ورته نه کوي.
د افغانستان روغتیا وزارت فکر کوي چې په کافی اندازه معلومات او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي چې دوی وکولای شي د دې وایرس څخه ځانونه وساتي.
د عام روغتیا وزارت په خپل وخت قرباني ورکړه چې موږ باید مننه وکړو، خو که یو مسلې ته وکتل سي هغه دا چې د افغانستان د کرونا په وړاندې د مالی بودیجې له کمښت سره مخ نه دی. په کار دا ده چې دا بودیجه دوی په ډېر ښه طریقه باندې په مصرف رسولی وای، هر چا ته خپل حق رسېدلی وای، او د دغې بودیجې زیاته برخه یې په عامه پوهاوي چې تر ډېره حده وقایه په بر کې نیسي په دې باندې لګولی وای. لا هم وقایوي تدابیرو باندې ډېر کار کول پکار دی، یعنی که اوس هم په مؤثره طریقه دا بودیجه مصرف سي نو د دې بعد بحران مخه به مو ډب کړي اوسېږي. عام روغتیا وزارت لکه څنګه چې په کار و په همغه اندازه باندې هم عامه پوهاوی ونه کړی سو، دوی یوازې په اجتماعي رسنیو راډیو او تلویزیون باندې بسنه وکړه. په کار خدا و چې په دې برخه کې له بیلابیلو لارو څخه کار اخیستل شوی وای، مثلا زیاته مرسته یې باید له رضاکاره ټولنو، بدني فعالانو او د ټولنې له فعالینو غوښتې وای تر څو کور کور ته عامه پوهاوی رسېدلی وای. دا اوس هم په اطرافونو کې ډیری خلک په کرونا باندې ریشخند وږي، هغوی ته دا یو بابیزه خبره ښکاري، ټوک ورته ښکاري، هغوی یې نه مني. په کار دا وای چې د همدغو څو ټولنو څو وګړو په دغه مرسته باندې لیرو پروتو سیمو ته هم عامه پوهاوی رسېدلی وای.
په لیرو پروتو سیمو کې خلک څه وکړي؟ هلته خو امکانات هم کم دي، زیات یا سانتیاوی نشته. د کرونا وایرس څخه د بچ پاتې کېدو لپاره هلته خلک څه وکړي؟
که خدای مکړه په اطرافونو کې دا وایرس په پراخه کچه سرایت کوي نو ډیر بد حالت پر رامنځته کوي، ډیر زیات خلک به هلته ووژني. ویلاتې دا ده چې هلته په لیرو پرتو سیمو کې یو خو د تعلیم کچه ډیره ټیټه ده، بل نظافت او د شیان ته ډیره زیاته پاملرنه نه کیږي. بله خبره دا چې روغتیایي خدمات لکه څه رقم چې په کار دي په همغه رقم باندې هلته نه رایه کیږي. نو خلک دې کوشش وکړي په ځانګړي ډول دا د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته نه ځي، د ګڼې ګڼې ځایونو څخه د اجتناب وکړي، هلته د تګ راتګ نه کوي. او د روغتیا وزارت یا روغتیایي کارپوهانو کومې هغه سپارښتنې چې دي هغه دې په جدي توګه تعقیب کړي.
افغان ډاکټر عبدالرحیم هلالو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ غلزه د ریډیو اوري. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي ک لدی وروسته د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه رامسته سو، د همغه سیمه امنیتي مسولین به لدندو لري سي. د کورونی چارو وزارت د پریکړه وروسته لاغه کړی چې وړ مش په د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر سایکل پر وسلوالو پر دوه پولیسو حمله وکړه، یو پولیس ووژه او بلې ټپي کړ. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل کې ځکه په موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو بندیز لګولې چې د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو غوښتل دغه وسیلې نه په ګټنې تروریستي حمله وکړي. د دې وزارت ویان طارق قریان د شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
کومې هدفي وژنې چې په کابل کې شوې دي زموږ موندنې ښیي چې عاملین طالبان دي. په همدې خاطر موږ څه موده وړاندې په کابل کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو مشروط بندیز ولګاوه، او زموږ استخباراتي معلومات دا دي طالبانو پلان درلود چې له موټر سایکلونو نه په ګټنې هدفي وژنې ترسره کړي. په دې برخه کې وروستۍ پېښه تېره شپه په کابل کې وشوه، خو موږ یې په اړه ځینې کسان نیولي چې څېړنې ترې روانې دي.
امنیتي چارواکو ویلي دغه شان په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته په موټر سایکل تښتیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیر ماښام موټر سایکل سپرو وسلوالو د کابل د 12 حوزې اړوند سیمه کې پر دوه پولیسو حمله وکړه، یو پولیس یې وواژه او بل یې ټپي کړ، چې په غبرګون کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندروی د ټولو حوزو مسؤلینو ته خبرداری ورکړ چې کله دې وروسته په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه ترسره شوه، د هماغه سیمې امنیتي مسؤلین به له دندو لرې کیږي. د ښاغلي اندروی غږیز پیغام چې رسنیو ته رسیدلی
و دا آینده ده
په هر حوزه کې چې له موټر سایکل نه په استفادې سره ترور ترسره کیږي د حوزې عامر همغه شیبه له دندې لرې کیږي. د دا وړتیا نشته، خپل باید پوه شي چې له دندې لرې شوی په خیر د خپل کور ته ولاړ شي.
کورنۍ چارو وزارت د روان مریض کال د حمل په 20مه په کابل کې په موټر سایکل د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګو. د دې وزارت وایان طارق اریان که څوم دې مسلې ته اشاره نه کوي، خوای چې د روان مریض کال په دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په جنایي پیښو کې کمښت راغلی دی. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم د موټر سایکل سپرو لخوا د موټر سایکلونو نه په استفادې هدفي وژنې ترسره کیږي. ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست او غزنی هم هغه ولایتونه یاد شوي چې له دې وړاندې پکې په موټر سایکل ګرځېدل بند شوي دي. دغه شان په کندهار، لوګر، پکتیکا، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې بیا په موټر سایکلونو د دوو کسانو په ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون منشي نظیفه زکی د کورنۍ چارو وزارت د دغه خبرداري هرکلی کوي، وایي چې باید دا موضوع په جدیت تعقیب شي. اغلی زکی ازادي راډیو ته وویل د پیښو په صورت کې کورنۍ چارو وزارت باید یوازې د امنیتي حوزو د مسؤلینو له دندو په لرې کولو بسنه ونه کړي، بلکې په خبره یې باید دوی ته سزا هم ورکړل شي.
په هغه صورت کې چې د امنیتي حوزو مسؤلین امنیت په سم شکل ونشنی ولای، نه یوازې باید له دندې لرې شي، باید مجازات هم شي. اوس چې د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه کړې ده، په نیک فعالین شو او فکر کوم چې یو اندازه به بدلون راشي، خو غوښتنه مو ده چې باید په جدیت سره دا پریکړه عملي شي.
نوموړي دغه شان غوښتنه کوي چې باید په نورو خارونو کې هم د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف امنیتي مسؤلینو ته ورته جدي خبرداري ورکړل شي، تر څو په دې توګه د ټول هیواد په کچه د جنایي پیښو کچه راټیټه او خلک هوسا ژوند وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غلازدی رادیو او ری دوستانو کې چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شئ زموږ پرونی د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په تکرار باندې واوري او هم مو راپورونه او خبرونه ولولي په تمدا ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتي چې د نوې کابینې غړي ژر تر ژره د جرګې ته ورپیژني. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید په وزارتخانو کې د سرپرستۍ لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې ولسمشر مانی وایي چې ولسمشر په حکومت کې د خلکو د مشارکت په هڅه کې دی. تفصیل په دې راپور کې له اجمل تورمن څخه اورو.
د ولسمشر غنی او عبدالله ترمن تر سیاسي هوکړي وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې نوی نوماند وزیران باید ژر تر ژره د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وزارتونو کې د سرپرستانو د کار دوام لوی سرخوږی جوړ کړی او ټینګار یې وکړ چې دغه فرهنګ باید نور پای ومومي.
حکومت باید قانونمند شي، نور د سرپرستانو لړۍ باید ختم شي. اوس ورته خوشبینه یې چې هغه سیاسي جنجالونه هم د جلال صاحب جمهور رئیس او د ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین حل شوي دي. نو د دوی بار بار وعده دا ده چې زر به موږ وکولای شو چې ولسي جرګې ته خپله کابینه معرفي کړو، څو د سرپرستانو لړۍ ختمه شي او قانون ته پابند ده.
دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د ولسمشر غنی او اخاغلی عبدالله ترمن له څو میاشتو کړکیچونو او چڼې وهلو وروسته یوه سیاسي وکړه لاسلیک شوه. د دغې وکړې پر بنسټ عبدالله د مصالحې د عالي شورا مشر شو او د کورنیو چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی ویان لطیف محمود وایي ولسمشر غنی په یو پراخ بنسټه سیاسي حکومت معتقد دی چې د خلکو د ارادې ممثل
سلوی.
دوی د افغانستان جمهور رئیس په یو پراخ بنسټه حکومت معتقد دی. داسې حکومت چې د خلکو د ارادې ممثل وي، مشارکت یې اصل دی. وروستي اقدامات د ملي اجماع د پیاوړتیا بیانونکي دي. دا په حقیقت کې د لوړې په ورځ د افغان ولسمشر ژمنه وه او موږ د یو ځواب ویونکي حکومت لپاره اساسي ګامونه اخیستي دي. خدا چې حکومت به کړه ولسی جرګې ته د کابینې غړي ورمعرفي کړي، نوموړي په اړه مشخص څه ونه ویل. د یو شمیر سرپرستان لوري د وزارتونو اداره کېدل یو له هغو ستونزو شمیرل کیږي چې د افغانستان ملي شورا په کراتو پرې انتقاد کړی. د ملي وحدت حکومت پر مهال د یوې اوږدې مودې لپاره وزارتونه او حکومتي ادارې د سرپرستان لخوا اداره کېدلې، خو ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به وزیران مشخص او د اعتماد رایې د خپلولو لپاره به یې ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي.
هغه ژمنه چې تر اوسه عملی بڼه خپل کړې نه ده، خو د یو شمیر وزارتونو او ملي امنیت ریاست لپاره یې کسان نومن کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
می‌کنم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو سیمه ایز موضوع، په برازیل کې کورونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې وایرس تخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبي امریکا د کورونا وبا د نوي مرکز په توګه اعلان کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په کورونا وایرس د خلکو د تخته کېدو د شمیر له مخې د فهرست په سر کې دی. په دې اړه نور تفصیل سلام محمد صالح راکوي.
په برازیل کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو د تخته کېدو تر 3 لک او 1.5 زرو زیاتې پیښې ثبت شوې او تر 1.5 زرو ډیر کسان په دې ناروغي مړ شوي دي. خو ځینو متخصصانو ویلي چې په کورونا وایرس د خلکو د تخته کېدو او مړ کېدو واقعي شمیر شاید تر دې زیات وي. ویل شوي په برازیل کې تر 1.5 لک زرو ډیر کسان له دې ناروغۍ روغ شوي هم دي. برازیل اوس تر امریکا وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا وایرس د خلکو د تخته کېدو زیات پیښې پکې ثبت شوي او له څو ورځو راهیسې شاوخوا زر کسان پکې په یوه ورځ په دې وایرس مري. د روغتیا نړیوال سازمان د اضطراري پروګرامونو اجرایي مدیر مایک راین د برازیل په اړه په یوه کانفرانس کې وویل: واضحاً د ګڼو هیوادونو په باب اندېښنه شته، خو یقینا دا مهال ډیر اغیزمن سوی هیواد برازیل دی. د نړۍ په سطح زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس تخته شوي چې شمیر یې تر 1.6 میلیون اوړي، خو له دې ډلې تر 4 لک ډیر کسان روغ شوي هم دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 6.9 زرو اوښتی دی. د امریکا ولسمشر پرون د عبادت او دعا لپاره د عبادت ځایونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل په کار د ګورنران ښه اقدام وکړي او د دې اونۍ له پایه وروسته دي د دغو مهمو مذهبي ځایونو د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د نومبر میاشتې تر ولسمشري ټاکنو مخکې په خپل هیواد کې د اقتصادي رکود د مخنیوي لپاره کاروبارونه بیرته پرانیستل سي. بلخو د فرانسې د کورونی چارو وزارت پرون وویل د عبادتونو لپاره د خلکو راغونډېدل شای بیا پیل سي، خو عبادت کوونکي باید ماسکونه پر مخونو وتړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
په امریکا کې په یو څیړنه کې څرګند شوی چې تفریح، نوې ځایونو ته تګ او نوې تجربې د انسان د مغزو فعالیت زیاتوي. دا څیړنه چې په دې برخه کې لومړنۍ بلل شوی همدارز وایي چې په ژوند کې نوې تجربې د انسان د خوشحالۍ اندازه زیاتوي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
شاری ژوند او په ځانګړي ډول په تنګو اپارتمانونو کې استوګنه د انسانانو پر روحیاتو او د خوښۍ پر اندازې اغیز کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په یو تازه څیړنه کې څرګنده شوی چې غرونو او دشتو ته تګ، پر بایسکل چکر وهل، موزیمونو او تفریحي ځایونو ته تلل د انسان د خوښۍ اندازه ډیروي. دا څیړنه په نیویارک ښار او میامی ایالت کې شوې ده. څیړونکي وایي چې له 3 تر 4 میاشتو پورې د 122 تنو په روحي حالت کې بدلونونه څارلي او دې نتیجې ته رسیدلي چې تفریح او چکر ګټه لري. د دې څیړنې یوې غړې کاترین هارتلی امریکایي رسنیو ته ویلي چې په ورځني ژوند کې نوې تجربې، پلی تګ، نویو ځایونو ته سفر نه یوازې د انسان د خوشحالۍ احساس زیاتوي، بلکې مازغو ته هم ګټور دی. دوی سپارښتنه کوي چې انسانان دې هڅه کوي چې په ورځ کې یو نوی یا متنوع کار وکړي. په دې برخه کې تر دې وړاندې څیړنه نه وشوې. په دې څیړنه کې چې په نیچر نورو ساينس مجله کې خپره شوې وایي چې متنوع فعالیتونه د انسان د مازغو د دوو خواوو ترمنځ د فعالیت همغږي ډیروي او د مازغو د پروسس وړتیا زیاتوي. که څه هم نن سبا چې د کورونا د خبرېدا له کبله د لویو ښارونو اوسیدونکي په خپلو کورونو کې محدود دي، دا ډول فعالیتونه چې په څېړنه کې یادونه شوې اسانه نه دي. خو د دې تحقیق غړي اغلی هارتلی وایي چې ځینې کارونه یا تجربې خلک په خپلو کورونو کې هم کولای شي. د دې په وینا په کور کې د انځورګرۍ په شان ځینې هنرونه زده کېدای شي او د غراس په کتاب لوستلو کې بدلون راوړل کېدای شي. د څېړونکو په وینا د یوې متنوع ورځې ښه احساس په سبا یې هم له انسان سره پاتې کېږي.
تاسو د ازادي راډیو ری دوستانو زموږ خبرونه دوام لري. نور راپورونه تر خبرې دوه مخه به یو ځل بیا له اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای طالبانو په ټوله روژه کې څه باندې 1500 ملکی افغانان وژلي او ټپیان کړي دي. طالبان بیا دا ادعا نه مني. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا ویروس په زیاتېدو د تنه په څلیرویشت ساعتونو کې دغه وزارت 1522 کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبته راوتلې. د یونان د لیسپوس ټاپو د کډوالو په یو کم کې یوه ځوان افغانه ښځه د بلې افغانې ښځې لخوا وژل شوې. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې د لوېدو په پیښه کې د 90 کسانو د مړینې تایید شوی دی. د پاکستان د هوایي کرښو پی آی ای مشر ویلي پیښه تر څېړنو لاندې ده. او په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بېساري توګه چټک شوی او دا هیواد دا مهال په دې ویروس د اخته کسانو د شمیر له مخې له روسیې مخکې شوی.
او سم د افغانستان یو بل امنیتي مسله ده. د افغانستان د کورونی چار وزارت خلکو ته د اختر په ورځو کې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت مرستیال وایندي مروي امینی نن ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده. په دې اړه به فیروزه عزیزی راپور وکړي.
د افغانستان د کورونا یو چار وزارت په اختر کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي خو ټینګار کوي چې باید د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي له امله قرنټین په جدي ډول په پام کې ونیسي. دغه وزارت مرستیال وایاندې مروي امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښو تدابیرو د ترسره کېدو په برخه کې له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
افغانستان امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه د پولیس او پوره چمتووالی نیولی دی د اختر ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره. هیوادوالو ته په ټول افغانستان کې اطمینان ورکوو چې دا ورځې به په آرامۍ او سوکالۍ په تاسو تېرېږي، ځکه همزمان د دې چې د کرونا لپاره زموږ په دوامداره شکل باندې ګزمې روانې دي، د دې تر څنګ هیوادوال په جریان کې دي چې په کابل او په لویو ښارونو کې درې ورځې د اختر سل په سلو کې قرنطین اعلان شوی ده.
نوموړي د قرنطین د مراتولو په اړه د خلکو د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. بل لوري ته د دغه وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د اختر په ورځو کې به په ښارونو کې هغه خلک چې هوایي ډزې کوي او یا هم پټاقې الوزوي له جدي قانوني چلند سره به مخ سي. ښاغلي آریان وویل چې یوازې تېره شپه له دې عمله په پلازمینه کابل کې 200 کسان نیول شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا طالبان به د اختر په ورځو کې اورکم او یا هم اوربند وکړي او کنه، د دغې ډلې نظر هم واخلو. خو له ډېر انتظار سره سره دغې ډلې وایاند په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر یو لنډمهالي اورکم وروسته په یو شمېر ولایتونو او ښارونو کې بیا جګړو او حملو زور اخیستی چې مرکزوب لای هم درلوده او د ډیری پلای طالبانو منلی ده. په ورته وخت کې یو شمیر امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په دې اختر کې به د امنیتي تدابیرو چمتووالی د تیر په پرتله آسان او ښه وي. له دې ډلې افغان امنیتي کارپوه عمر سپی ازادي راډیو ته وویل
دا اختر به یو لږ متفاوت وي د نورو اخترونو نه. د دې کې څو علت دي. یو دا چې دلته مکمل ډول بندي قرنطین یا لاکډاون دی. د موټرو وسایتو تردد به کم وي که د کوم نه چې تورستان یا خراب ورانکار ډلې استفاده کوي، او دا به پولیسو ته هم یو ښه زمینه برابره کړي چې کنټرول په ساحه باندې ولري.
خو ښاغلی سپای وایي د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره چې کوم تدابیر او قیودات وضع سوي، له دې امله ښایي د امنیتي مسؤلینو ترمنځ د امنیتي تدابیرو په برخه کې د نه همغږۍ ستونزه موجوده وي، چې په خبره یې له وړاندې باید دې موضوع ته پام وسي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او مخکته د چونیز پروګرامونو توسیو بل راپور هم لرو د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دا په اصل کې چې د دغه ولایت یو شمیر سیمې د بندونو جوړولو ته آماده دي او خلک د اوبو مهارولو ته اړتیا لري. حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور لري.
دا د هغه بایدونکو اوبو شور دی چې د غزنی ښار په منځ کې تیریږي. د دې اوبو یوه برخه په کښتونو لګیږي خو له نورو یې موثره استفاده نه کیږي. د دغه ولایت په ډیری سیمو کې د ژمنیو واورو او موسمي بارانونو اوبو له غزنی وځي او ضایع کیږي. د غزنی اوسیدونکو په دغه ولایت کې د اوبو د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي که دولت ورسره دا مرسته وکړي اوبو به یې راپورته، کښتونه به یې زیات او اقتصاد به یې ښه سي چې خلک به له جګړو څخه کښتونو کرلو ته پام واړوي. مؤمن مبارز وایي
که چیرته د بندونو اوبه را کنټرول سي مهار سي په دې باندې د برېښنا د جوړولو هم امکان سته. همدارنګه موږ کولای سو سي پلې ځمکې ورباندې خړوبې کړو، له یوې خوا به مو وطن زرغون سي او له بلې خوا به مو خلک په کار باندې لګیا سي. هغه خلک سي په جګړه کې ښکېل دي، دوی به له جګړې لاس واخلي، دوی به په کرونده باندې مصروفه سي، له دې سره به د دوی ژوند هم جوړ سي او په ټوله کې به د هېواد اقتصاد هم ورسره قوي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګه په غزنی کې هم خلک د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تله اوبه راباسي او بیا ورباندې خپلې مځکې خړوبوي. خو د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي او د اوبو سطح یې هم زیاته ټیټه سوې ده. د غزنی یو بل اوسیدونکی نقیب الله یون هم وایي
دولت نه مداهله ده په جدي توګه دغه د اوبو په مهار کې څومره سي زر تر زر کېږي باید دوی لاس په کار سي. که چېرته دا بندونه جوړ سي یو به زاوی راپورته کې او بل به د خلکو د ځمکو د په خړوبولو کې غټه همکاري وي له ملت سره.
د غزنی محلي اداره هم وایي چې د اوبو زیرمه کولو ته لیواله دي. والي وحید الله کلمزي ازادي راډیو ته وویل د اوبو کمواله یو لویه ستونزه ده.
تیر کال هم په غزنی ولایت کې موږ د وړو بندونو د جوړولو پروژې درلودې. په غزنی کې په لوی سلطان بند باندې هم کار روان دی او انشاءالله دا به دوام پیدا کړي. په څنګ دې کې د وړو کوچنیو ډیمونو جوړول په ځینو ولسوالیو کې جوړ شوي او ځینې هم د پلان مطابق انشاءالله ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په غزنی کې د سردې بند، سلطان بند، زنخان بند، ناور بند او د استادی ولاړې اوبه هم له وړاندې جوړ سوي دي. خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي د ناسم مدیریت له امله سمه ګټه نه ورڅخه اخیستل کیږي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واورېدلې. خو دوه اونیز پروګرامونه مو لا هم پاتې دي او خبرونه مو ادامه لري. په لومړي سر کې به حقیقت څه دی اونیز پروګرام واوري او ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستيال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟ ډیره مننه.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مګر د نسبت پرمختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. دني تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی و هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډیډلاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه موږ ډېر ناوخت دی د خپل وخت څخه. او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چونچې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره. او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین سوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې مسالې ملي تیم ایجاد شوی دی او کابل به وتوانی
زما یو پښتنه ممدا ده جناب اعظمی صاحب چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله ترمنز د مصالحې د عالی شورا جوړیدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبد الله واقع کېدل دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي د سولې پروسه شټک کړي
په دې شکل چې دا یو مثبت پرمختګ دی او هغه کوم جمهوریت تاسو چمور لرو دا په دې باندې کوي شو هغه سیاسي چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهه ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل آمادګي نیسي او هغه سره به مذاکرات کوي دا زموږ کې قوت راو بخښي مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د یادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حتی ونر شي چې ملټي بیا بیرته ضعیفه کړي یا ارګو ته شبیدار دې بیا بیرته ضعیفه کړي
اوس پښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره لمنځه لاړ شي یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته هغه څه چې د سولې لپاره ډیر مهم بلل کیږي
شفاف څه پدې کې ټول مسایل یو خدای مهمه ده چې آیا د طالبان پدې کې څومره د غلري صلاحیت لري چې د جنگ کم کی او څومره تدې توانای لري چې د جنگ کم کی او څومره غواړي لکه چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري د پاکستان سره د یاري کې یو بل مسله ده چې پاکستان ته د څومره تاده کړي چې سولې غواړي باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید سوگوهای میان افغانها آغاز شده به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راه را در پیش بگیره؟
شما ببینین د تفاهمنامه بین طالب امریکا که امضا شدن اوجه گفتن تا 5,000 زندانیا یعنی مشخص نیست 5,000 تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمان صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شون و این با نظر داشت لیست که طالبا به امریکا داده بودن نبود با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن بر علاوه هم لیست که طالبا به امریکا دادن که امین از قیودات در نظر گرفته شده باشه طالبا قبول نکرد من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیان بیا شدن طالبان نصفش قبول میکنه که مردمای هستن که در لیست طالب امریکا هم بودن طالب ها ایره به حیث یک بانه باید استفاده نکنه بخاطر که هنوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره
بله کچیر طالبان اعظمی صاحب کچیر طالبان لکم دا اوس پندغه موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامه پر اساس ل امریکا سره د خپل امغه 15,000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي ګمان نه کوي چې دا به د سولې د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې یو ستر خند وي
دا خو به خند وي مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی تر کومه ځای چې خبره امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید پینځه سره بندیانو الکول ته منتظر نشي او بین افغاني مذاکرات شروع شي اجر تر غره چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نشي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې تاسو د زندانیانو د الکولو لړۍ مدروي بیرته باید شروع شي
بله و اعظمی صاحب خوب خشونت ها ده هم در یو اخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود تلفاتش هم زیاد است توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح
این یک چالش بزرگ هستند در این شکلی نیست و من فکر می کنم که طالبان بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا نوز ما ندیدیم یعنی طالبان فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتونن مثلا پس از رای جنگ برنده شاه افشار بیارن جنگ رای حل نیست و افغان کشی و باید به هر یک افزار استفاده نشه تا فضای صلح باید مذاکرات پیش
بله بودن. اعظمی صاحب اعظمی صاحب تاسو هم پوجریان کې از چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره مو کتل لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلودل او په غو کې وضاحت هم ورک ستاسو نظر د زلمی خلیلزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي دا به څومره یو ښه کړکې خلاص کې د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي
زکه کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکی لحاظ ډیر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي کوم افراد به په شي کې اشتراک کوي زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوړې دی هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت د افغانستان خپل د مذاکرات ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به هېڅ تخدریز نه شوي او ردوي به نه چې کوم دا یو مثبت ګام دی مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنی هم نلری دا بیا ډیر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي طالبان ته پکار دی چې هغه سختریز افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي دا به ډیر مفید نه وي چې یو ډله طالبان راشي او نور دي
بله و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرف های درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغان ها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشند که با یک تفاهم برسند نه با یک جنجال نو. مسئله دوم ایستند که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی تشبه صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت فعلی بسیار بالاست و این به افغان ها قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است ایستند که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه درباره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا رو باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ من فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است در مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بیره مننه کور ودن.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او خوشاله بوي. وایم مرسته کول غټ جیب نه بلکې غټ زړه غواړي. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوانانو په خیریه فعالیتونو خبرې کوو. د ځوانانو خیریه فعالیتونه د خلکو په ژوند کې څه تغیر راوستلی شي؟
دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیز لري. یوازنی مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
او هغه ځوانان چې له نورو مرستی کبی چه دول مرستی را طوله ولی او ویشلشی
دغه فرهنگ ایجاد سو او دغه فرهنگ لپاره ابتدایی کارونه وشول انشالله لدی ورسته با نور منگیریم پا دی بانده کار کبی
ده تانده چنگ ده خبرونه همایون هیواد جوڑه کردی او زرو یا مدومی اوڑانده کبم پا پیل که را پور همایون هیواد را وروی
افغانستان کې چې خلک جګړې زپلی دا ډیرو کورنیو سرپرستان نشته او ډیر کسان داسې هم دي چې دندې نه لري. په دې سبب د فقر کچه لوړه ده. په داسې یو حالت کې اړتیا ده چې لا بېوسه کسانو سره مرستې وشي چې د بشري ناورین مخه ونیول شي. که څه هم لا بېوسه کسانو سره تر ډیره حکومت او موسسات مرسته کوي خو د دوی تر څنګ د ځوانانو مرستې هم د پام وړ دي. ډیر داسې ځوانان په افغاني ټولنه کې شته چې خیریه بنسټونه لري لا شتمنو مرستې ټولوي او بیا یې په بېوسه کسانو ویشي. په لوګر ولایت کې هم یو ډله ځوانانو د یو کمپاین په ترڅ کې د بیوزله کسانو لپاره مرستې راټولې کړې وې چې په 160 کورنیو یې وویشلې. د دې کمپاین یو غړی سیف الرحمن غریبیار وایي که ځوانانو غواړي کولی شي هغو وګړو ته د مرستې لاس ورکړي چې ډیر څه نه لري.
د دغه کمپاین لوی لاسته راوړنه یا ګټه دا ده چې ډیر با احساس ځوانان شتون لري چې په اړمنو کورنیو زړه درد کوي او غواړي چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي، خو دوی بې دندې دي، اقتصاد یې دومره جوړ نه دی چې له اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. په یاد کمپاین کې دغو ځوانانو ته دا زمینه برابره شوه ترڅو له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي او خپل وجدان حد یا اقل ترې و حد راحت کړي.
په لوګر کې د بېوزله کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بلغړی او د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل وایي دوی ټول کار د ځوانانو په هڅو کړی او که ځوانان وغواړي دغه ډول ډیر ګټور فعالیتونه کولای شي.
مونږ غواړو چې د دې فرهنګ په پایله کې له هغو وګړو څخه چې د دوی ورځنی روزګار یو څه ښه دی مرستې راټولې کړو او بیرته یې په بېوزلو باندې وویشو. څو میاشتې وړاندې د ژمي له پیلېدو سره سم مونږ د یو شمېر ځوانانو په مټ د خلکو تر دروازو او قرضایونو ورغللو او دا قناعت مو ورکړ چې هغه څه چې په کور کې تاسو ته زوړ ښکاري ممکن یو بل غریب ته نوی ښکاره شي او د ژمي لپاره یې توښه شي او دوی به ګرم زمی پرې تیر کړي. مونږ په دې برخه کې فکرونه منسجم کړل، د مرستو راټولولو ته مو لابي وکړله او ډېرې نغدي او جنسي مرستې مو راټولې کړلې. بالاخره 212 بستې مو ترې برابرې کړلې او ډېرو لرو پرتو سیمو ولسوالیو ته مو هم ولېږلې. مونږ اوس د خوراکي توکو د مرستو راټولولو او بیرته په بېوزلو ویشلو ته ملاتړلې. خورا ډېر ځوانان چې یو شمېر یې په کابل کې میشت دي او یو شمېر دلته په لوګر کې دي له مونږ سره یې همکاري بېساری ده او د دغه ډول پروګرامونو په تطبیق کې که د دوی همکاري نه وي نو ممکن مونږ یوې ملموسې پایلې ته ونه رسېږو.
ښاغلی تسل زیاتوي له دې کمپاین څخه یې مقصد دا هم و چې ثابته کړي ځوانان دې تل د حکومت او موسسو مرستو ته نه منتظر کېږي بلکې خپله دې هڅه وکړي چې د ټولنې له بېوسه کسانو سره مرسته وکړي.
مونږ دا ځل د مرستو راټولولو فعالیت په څلورو برخو تقسیم کړی چې یو برخه د مرستو راټولولو کمپاین و، دغه راز بله برخه د ژمنه شویو مرستو راغونډول و، درېیمه برخه د غریبانو په نښه کول دي او څلورمه برخه د مرستو ویشل دي. داسې په چانکړې توګه درته وایم له دې چارې زموږ موخه او هدف دا دی چې مونږ نظام او ولس ته ثابته کړو چې ټولې چارې دولت لخوا د یو ځانګړي فنډ په ورکولو سره نه تطبیقیږي بلکې د ولس او ځوانانو مشارکت هم کولای شي چې وګړو ته چوپړتیاوې وړاندې کړي. همدغه انګیزه مونږ ټولو افغانانو ته وړاندې کوو. دا ثابتوو چې که د کار په وړاندې تعهد اراده او دغه راز تحرک وجود ولري نو ډیرې ناشونې چارې شونې کیږي او د دې خاورې په وړاندې زموږ ایماني او وجداني دنده همدا ده چې موږ پرته د چا له هدایت او خاص امر څخه هم وطن او وطنوالو ته ډیر څه کولای سو.
لا بېوسو سره د مرسته کوونکو د کمپاین یو بل غړی حسیب مومند وایي د مرستې تر څنګ دا ډول فعالیتونه نور ځوانانو ته هم انګیزه ورکوي چې دې ډول ښو کارونو ته مخه کړي.
مرستې په خپل ځای غریبو کورنیو ته ورسېدلې، ورسره یوه انګیزه او یو تحرک د نورو ځوانانو قد کې راایجاد سو. فعلا موږ سره موازي دوه حرکتونه نور د مرستو راټولولو ادامه لري. انشاءالله چې په همدو ورځو کې له هغه ادرسه وکولی شي دوی څو کورنۍ نور هم سپورټ کړي. هدف دا دی دغه فرهنګ ایجاد سو او دغه فرهنګ لپاره ابتدایي کارونه وشول. انشاءالله له دې وروسته به نور ملګري هم په دې باندې کار کوي او وکولی شو چې دغه د ثروتمندانو او د خانانو او د غریبانو ترمنځ دغه کوم واټن چې دی دا لږ راکم کړی شو او خپلو غریبو کورنیو مو لاسنیوی کړی وي.
یو شمېر خیریه بنسټونه او کسان چې مرستې کوي د مرستو په وخت د بېوسه کسانو عکسونه ویډیوګانې اخلي او خپروي، خو له بېوسه کسانو سره د مرسته کوونکو د کمپاین غړی رفیع الله ستانکزی دا کار ناسم بولي او له مرسته کوونکو غواړي چې دا کار دې نه کوي.
نن سبا موږ ګورو چې هغوی هغه بشري حق تر پښو لاندې کېږي او
هغه بشری حق باید دی غوی وساتل سي، یعنی د سی اونشي چې غوی کیمرا کې مخ راسي، عکس راسي یا ویډیو راسي، موږ یې دینه په کلاک ډاډه وکړل او دی غړمن کورونه هیڅ حق موږ ونه خسته او غلطم ورته توضیح کړل. نو دا د یو مسله ده چې نن سبا له بده مرغه په افغانستان کې ډیر شوی ده او دا د انسان بشری حق تر پښو لاندې کوي او همدارنګه د هغه اعتماد په نفس بیا له لاسه ورکوي، ځکه دا خو خواله رسنۍ دي، رسنۍ دي دوی کې دا موضوعات په عکسونه او دا ویډیوګانې پاتې کیږي، که اوس هغه ماشوم یا ماشوم غټیږي بیا هغه اعتماد په نفس له لاسه ورکوي، د حقارت احساس کوي. نو نه باید دغسې کارونه وشي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري. دا چې د ځوانانو خیریه فعالیتونه او له بیوزلو سره مرستې څومره ګټوره تمامېدلی شي او دا مرستې څه ډول ټولې او وویشل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له شکر الله لیوال سره چې له خیریه مؤسساتو سره یې کار کړی او خپله یې هم د مرستو په کمپاین کې برخه اخیستې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
لیوال صاحب، په دې وروستیو کې ځینې خیریه بنسټونو او ځوانانو مرستې راټولې کړې او په بېوس خلکو یې وویشلې، دا خپله څومره ګټورې دي؟ یعنی څومره کولی شي د هغو کسانو په ژوند کې تغییر راولي چې په دسترخوان یې ډېر څه نشته؟
دغه ځوانان چې دغه پروسه رهبري کوي دا د همغه سیمې د همغه ځي د همغه منطقې خلک وي، هغوی ته مکمل معلومات وي څو غریب ده او د ژوند کچه چا په څومره ده، او بالخصوص ځوانانو ته دا هم ښه معلومیږي چې څوک کولی شي مرسته وکړي زموږ سره، او لکه ځوانان خپله کېدای شي دې برخه کې کوم مادي مرسته ونه کړي، ولې دا هڅونه دا تشویق د پروسې د رهبری او خلکو د دماغ او خستلو باندې دغه ټول کولای شي ځوانان د ابتکار باندې دا پروسه ټول په مخ لاړ شي او مونږ خلکو سره مرسته وسی. لکه مخکې چې د دولت د خوانه پروسې د ارزیابي د خلکو د مشخص کولو بیا د مرستو د ویشلو بیا د نورو هادونو د خوانه وي، هغو کې ملکان مشران یا با نفوسو با رسوخ خلک دخیلو د هغوی خپلې ملاحظات او انګیرنې پکې وي، او تاسو ته بهتره معلومه چې ډیر خلک د دې شکایت لري چې المونو خلکو ته نه رسیږي. ولې د ځوانانو د خوانه چې دغه شی رهبري کیږي او تر اوسه چې موږ تجربه لرو په دې کې د وکیل د ملک د با رسوخه کس د بل چا لاس نسته، دوی مستقیما کسان په نخ کې ورته وای چې دغه کس اړمنده د تبد مونږ مرسته ورسو. نو دا د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغیز لري، او زه کولای شم چې په ډیر ډاډ سره دا وایم چې یوازنې مرسته چې په پوره معیار سره غریب ته رسیږي دغه د خودجوش حرکتونو مرسته ده.
دغه مرسته چې ځوانانی کوي څه ډول باید راټول شي، څه ډول باید مدیریت شي، او څه ډول باید وویشل شي چې واقعا هغه کسان چې بې وسه وي هغو ته ورسیږي؟
تر ټولو مهم همدغه دغه مدیریت او رهبري او دغه پروسې پر مخ بول دي. ټول غواړي چې یو بل چا سره مرسته وکړي، غریب سره مرسته وکړي، خو په لاس کې څه نه وي. ولې دغه زموږ او تاسو نشته امکانات دي سو نس کېدلی چې موږ غریب سره مرسته نس کولای، کېدای شي نور داسې خلک موجود وي هغوی غواړي د خلکو سره مرسته وکړي خو ادرس نه ورته معلوم. ځوانان کولای شي چې یو اقدام وکړي، کوم غریب کسان چې دي دغه په نخه کې، همدارنګه کوم مالدار کسان چې دي او خواخوږي کسان چې دي دا په نخه کې، ټولو ته دي وایي، ټول ته دي خبر ورکړي چې موږ دغسې یو اقدام شروع کړی دی. فرض کړه کچېرې 50 کسان وي او دا کسان د ځوانانو په نسبت دا سی چې غوی مرسته کوي، دوی د دوی خبر ورکړي دوی نه چې شل کسان هم مرسته وکړي هم دوی ته بس ده. نو تر ټولو مهم دا ده چې دوی غوډي د مرسته راټولول غږ تر خلکو پورې ورسیږي. په دې کې ننګ او شرم او ار باید نه وي کزه چاته ما سره مرسته ونه کی زب کم راسم یا بز خجالت سم یا بغت بد خر سم، نه زکه ستا غړی په خلاصي ورتل چې دغه سی اقدام مکړي موږ سره مرسته کوي هو یا نه. او بل سره خو کې د ځوانانو انسجام ډیر مهم ده، څومره چې د ځوانانو د ملګرو تعداد ډیر وي کولای چې مرسته په خطو غره منسجم کی، او همدارنګه څومره چې تعداد دغه د رهبری د مرستې ډیری یو ته هغه مالدار خلک ډیر خریږي، یو ته غریبان هم چوران دی غیر رسونه هم ډیر خریږي. نو په دواړو خواو کې دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو تعداد چې د کار مخوي بیت په واحد ادرس باندې سبدي کول راټولي کې به تعداد لږ زره ډیر وي.
تاسو خپل چې دغه ډول کارونه کړی دي، کله خپل تجربه راته وایي چې ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
اول خو ځوانان ته مهمه ده چې د مرستې په وخت او ډول باندې پوه شي، کنه لکه خلک شته اړتیا لري. لکه موږ په تیر زمي کې زیاتره دوستانه ته معلوم وي چې موږ د تودو جامو مرسته وکړه همغه وخت. دوهم ځوانان باید متوجي شي چې دغه مرسته څه رقم دوی وغځوي د وخت ووخت کې د دې لپاره چې ډیره مرسته ترلاسه کړي، لکه زړه تنګي ورته نشي کنه. ځینې داسې خلک دي چې هغه مثلا زه و درس لرم، یو وی د ژمنه جامو کم در ټولولو کمپاین شروع ک تقریبا 1200 جوړه رټول کله هم د شاوخوا کې وی نو رغه پروسه و دروله څومره چې دا پروسه وغځول شي همغه مرمرست ډیر رټولږي نو ځوانان ته دا مهمه ده ټول درد احساس ولې د درد پرانې زمګ اقدام څه ده مونږ یو بیوزله کس فرض ک سرک په سر باندې ولې د غنزور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکي ای غسر مرسته وشو ځوانان باید مسولیت پذیر اوسيږي دا واز مسولیت دانه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکي یم څو نه پرته ورته لغه خلاصو ته باید نه پرته پسې ورشه دروازه شاته پیسې تر واخلي غته هم تشویق او ترغیب کې چې نورو کسان ده ورته وای کنه او بل دا چې مونږ باید هر وخت دولت ته نور ټولنه ته سازمان ته ونه دريږي چې موږ سره وي مرسته کوي من حیث دی او فعال غړي دي د جامعې موږ هم د مسولیت لرو نه تنها د مسولیت چې غږ اوچت کو خلک خبر کو بلکې مسولیت باید په دې توګه موږ خپل مسولیت تعقیب کو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.